دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. په دې غړې کې بعد افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر جو بایدن د تازه اعلان، په کراچۍ کې د نقیب الله مسید د کیس اوریدنې، او په پاکستان کې د کرونا وایرس په مثبتو کیسونو کې زیاتوالی ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له مجید بابر نه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت د اگست 31 پای ته ورسي. تیر ورځ د بلوچستان په خلای عبدالله کې د غیبزای قبیلې د دوو ډلو ترمنځ په یو وسلواله شخړه کې درې کسان وژل شوي. د افغان طالبانو استادو د جولای په 8 ماسکو ته په دې مخه سفر کړی چې روس او د منځنۍ آسیایي هیوادونو ته دا باور ورکړي چې د دوی له طرفه ورته څه ګواښ نشته. مشال خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت د اگست 31 پای ته ورسي. د جولای په 8 په سپینه ماڼۍ کې د خپلې وینا پر مهال بایدن په افغانستان کې د امریکایي جګړې د خاتمې په لړ کې د خپل انتظامی لخوا د روانو هڅو په اړه بیا تکړه تیزوالی حفاظت ده. ولسمشر بایدن دا وینا په داسې حال کې وکړه چې په افغانستان کې د نږدې شل کلنې امریکایي جګړې خاتمې سره په هغه هیواد کې د ممکنه خانه جنگي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو ولسمشر بایدن وویل
موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وو تللي. دا حق او مسؤلیت یوازې د افغانانو دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي چې په څه ډول غواړي د خپل هېواد چارې سنبال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په نظامي توګه بریا ترلاسه کړې او د افغانستان ډېرې سیمې د وسلوالو لاسو ته ورغلي. د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنولو په اړه د انتقاد کوونکو لخوا د فشار پر دې عمل کې ښاغلي بایدن د خپلې پرېکړې وضاحت وکړو او زیاته یې کړه چې دا یوازې د افغان ولس اختیار دی چې څنګه خپل هیواد چلوي. تیر ورځ د بلوچستان په قلعه عبدالله کې د غیبزای قبیلې د دوو ډلو ترمنځ په یوه وسلواله شخړه کې درې کسان وژل شوي. نن سهار مشال ریډیو ته په یو وسلوالي شوي پیغام کې د قلعه عبدالله ضلع ډیپټي کمشنر طارق جاوید منګل د دریو کسانو د وژنې پخلی وکړو او زیاته یې کړه چې د دې شخړې یو جوبل کس روغتون ته درملنې لپاره وړل شوی. بلخوا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نشل ګوند صوبایي مشر اظهر خان سګزي هم د مرګ جوبلې پخلی کړی او زیاتوي چې د یوې جرګې له لارې د دواړو ډلو ترمنځ تر دوو میاشتو پورې ډزبندي کړی. تر دا مهال په دې پیښه کې د ککړو کسانو په اړه چارواکو سندي ویلي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر میر دیا لانګوف د بلوچستان د کلی عبدالله زلی انتظامی او امنیتي چارواکو نه د پیښې په اړه تفصیل غوښته. د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر وایي چې د کورونا وایرس د څلورمې څپې پر مهال به په هیواد کې مکمل ټولبند نه عملي کوي. ویره ده چې دا څلورمه څپه روانه میاشت کې رابرسېره شي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې اسد عمر تېره ورځ په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال دیا تکړه چې د کورونا وایرس د تیرو څپو پر مهال د حکومت تګلارې کامیابه وي. خو د عمر په خبره که د څلورمې څپې پر مهال د مثبتو پیښو تناسب زیات و نو بیا به د پخوا په شان حکومت د مرحله وار سمارټ لاکډاون عملي کولو پریکړې کوي. بلخوا د کورونا وایرس په اړه د پاکستان د صحت د وزارت د ویبپاڼې له مخه په تېر یو شواروز کې 20 کسان کورونا ناروغۍ وژلي او نور 1,710 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي. د ویبپاڼې له مخه 974 کسان د دې ناروغۍ نه رغېدلي هم دي. یو افغان چارواکی وایي چې طالبانو ایران سره د افغان پولي مرکزی لار نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د حکومتي ځواکونو پر ضد بریدونو ته دوام ورکړی. په هرات ولایت کې د کسټم یا ګمرک محکمې یو چارواکی نور احمد محمدي وویل چې د جولای په 8 د افغان ځواکونو سره د نښتو نه پس وسلوالو طالبانو د اسلام قلعه سرحدي لاره ونیوله. په دغه سرحدي لاره د ټرکونو ډرایورانو مشال ریډیو ته ویلي چې ځینې افغان سرحدي ساتونکي او چارواکي ایران خواته اوړېدلي دي. د دې نه مخکې ځایي چارواکو ویلي ول چې د ولسي مرګ لویری د جولای پاتمه د زندجان او کوشک کوهنا ولسوالونه افغان ځواکونو شاتک کړی و. او وروسته خبر دا چې د افغان طالبانو استادو د جولای په اتمه ماسکو ته په دې مخه سفر وکړو چې روس ته باور وکړي چې په دې نږدو کې په افغانستان کې لاسته راوړنې هغه هیواد او د منځنی اسیا هیوادونو لپاره هیڅ ګواښ نه دی. د طالبانو د پرمختګونو له امله په سلګونو افغان سرتیري تاجکستان ته واوړېدل او له دې وجې د مهاجرینو د زیاتېدو ګواښ یې رامنځته کړو. روس په تاجکستان کې یوه پوځي اډه هم لري. په افغانستان کې د روانې شخړې اثر تاجک پولو ته د غځېدو د اندېښنو له وجې روانه اونۍ تاجکستان پر افغان د اضافي 20,000 سرتیرو ځای پر ځای کولو اعلان کړی. د ازبکستان او ترکمانستان پولو سره نږدې ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاسو ته ورغلي دي. د روس په مشرۍ کې د سی ایس ټی او پوځي ائتلاف چې تاجکستان پکې شامل دی د جولای په اتمه ویلي چې که افغانستان سره په پوله حالات خراب شول نو متحرک کېدو ته چمتو دي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره پاتې شوی نو دغه راپورونو تفصیل به واوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اگست 31 به په افغانستان کې د امریکا فوزی ماموریت پای ته ورسوي. په کراچۍ کې د وژل شوي نقیب الله مسید وکیل وایي پولیس د خپلو ملګرو د بچ کولو هڅې کوي.
اور شروع سے ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمیں سیریس نظر نہیں آ رہا.
روختیائی چارواکی د پاکستان په ځینو برخو کې د کووید 19 ناروغۍ په کیسونو کې د زیاتوالي خبره کوي.
خلکو کو احتیاط نه کو نو بیا بدای چې خامخارا جی د دې لپاره دا چې عوامو تعاون مو سره په کار کې پدې.
مذهبي ګوندونو د مخالفت له وجې حکومت له قومي اسمبلی سپیکر د اسلام آباد لپاره د کورنی تشدد د مخنیوي بل د بیا کتنې لپاره اسلامي نظریاتي کونسل ته د لیګلو خواست کړي. مذهبي ګوندونه ولې د بل مخالفت کوي؟
کتا کو پدا چې تو مې باندې قانوني جرائم او قانون سازي وکړي نو وړو وړو مسلو باندې به پورونه ماتي کی بیا.
او په خبرونه کې به په سوات د سیلانی سیمو کې د صفائی مهم ترڅنګ ځینې نور رپورټونه شننې او تبصرې به هم واوري. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړی د لومړی رپورت طرف ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې راتلونکي اگست میاشتې په 31 به په افغانستان کې د امریکا فوزی ماموریت پای ته ورسوي. نوموړي مخکې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ستمبر 11 وروستۍ نیټه ټاکلې وه. بایدن تېره شپه له سپینې ماڼۍ څخه د افغانستان د جګړې په اړه وینا کې هغه اندېښنې چې ګواکې وسلوال طالبان به واک ته ورسیږي بې ځایه وبللې او ویې ویل افغانستان 300,000 روزل شوي او مجهز ځواکونه لري چې دې ډاډه وي وکولی به شي چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي. د ولسمشر بایدن د څرګندونو نور تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست میاشتې تر 31 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 31 بشپړ شي. د ځواکونو د کمولو بهیر په مسؤول او منظم ډول مخته ځي او د وتلو په مهال د خپلو ځواکونو مسؤلیت ته لومړیتوب ورکول کېږي.
بایدن دغه اعلان تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې وکړ او وی ویل هغه څه چې د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و. په افغانستان کې د امریکا هدف چې عدالت د القاعده د مشر اسامه بن لادن راکاګل او پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو د نورو ترهګرو ځپل او د القاعده کمزوري کولو ترلاسه شوی دی. بایدن چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې له امله د انتقاد کوونکو تر فشار لاندې دی وویل افغانستان ته امریکا د ملت جوړولو لپاره نه وتللی او په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي.
موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وتللي. دا حق او مسؤلیت یوازې د افغانانو دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي چې په څه ډول غواړي د خپل هیواد چارې سنبال کړي.
بایدن د افغانستان له حکومت او د دې هیواد له ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو له لوري وروستو چټکو پرمختګونو ته په پام وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به وکولی شي چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي. بایدن د خپل وینا په پای کې په سالون کې د حاضرو خبریالانو چې هر یو هڅه کوله خپله لومړنۍ پوښتنه وکړي له ډیرو سختو پوښتنو سره مخامخ شو. له بایدن څخه لومړنۍ پوښتنه واک ته د وسله والو طالبانو د احتمالي رسېدو په اړه وه چې یو خبریال په دې بڼه چې آیا دا د نه مخنیوي وړ ده چې طالبان واک ته ورسېږي مطرح کړه.
Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable?
No, it is not.
نه دا ممکنه نه ده، ځکه چې هلته 300,000 افغان ځواکونه شته چې د نورې نړۍ په شان د هر اردو په څېر ښه مجهز شوي او هم هوایي ځواک شته. دا ځواکونه د شاوخوا 15,000 طالبانو په وړاندې دي. نه دا د مخنیوي وړ ده.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې هغه په زرګونو افغانان به چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي وکولی شي چې په متحدو ایالتونو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه د جنوري له میاشتې راهیسې چې ده د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2,500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ټاکلې نیټې مخکې چې د سپتمبر 11 ول افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د اګست 1 نیټه داسې مهال اعلانوي چې پینټاګون د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر نوي په سلو کې بشپړ شوی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید چې په کراچۍ کې د پولیسو په یو مقابله کې وجل شوی و، 13 ورځې د کراچۍ مرکزی زندان دننه جوړ د ترهګرۍ ضد یو عدالت کې د مقدمه اوریدنه وشوه. د نقیب الله مسید د کورنۍ وکیل صلاح الدین د اوریدنې په اړه مشال ویډیو ته وویل چې د پیښې په اړه فارنزیک ماهر خپل راپور عدالت ته وړاندې کړو او په وینا یې چې د راپور څخه هم دا ثابته شوه چې نوموړی د پولیسو په جالي مقابله کې وژل شوی و. نقیب الله مسید د 2013 زیږیز کال په جنوري کې ملیر پولیسو سره د 3 نورو کسانو وژلی و. پولیسو دعوه کوله چې په یو مقابله کې یې 4 ترهګر وژلي، خو بیا وروسته د پولیسو پلټنیز ټیم دغه مقابله جالي بللې وه. نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علی په ریپورت کې.
د کراچۍ په مرکزی زندان کې دننه جوړ د ترهګرۍ ضد عدالت کې د جولای په 8 د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي د نقیب الله مسید د وجنې د مقدمه اوریدنه وشوه. د نقیب الله مسید په وجنه کې تورن د ملیر پولیسو پخوانی افیسر راونوار او قمر عدالت ته وړاندې شو. د یادی مقدمه پلټن کونکي افیسر ایس ایس پی عابد قائم خانی هم په دغه وخت سره د وکیلانو په عدالت کې موجود و. په قضیه کې د پیښې په اړه فارنزیک ماهر خپل راپور عدالت وړاندې کړي. د نقیب الله مسید وکیل صلاح الدین پور په وینا په راپور کې ویلې شوی چې د نقیب الله او نورو په وجنه کې کارولې شوی کارتوسو، توقی او د پولیسو هغه وسله د یو بل سره نه جوړیږي، د کومې چې ککړو پولیسو دعوه کړې وه چې د ډزو په مقابله کې پرې موږ نقیب الله مسید او نور ترهګر وجلی دي.
اور شروع سے ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمیں سیریس نظر نہیں آ رہا.
دی وای چې پولیس په دې قضیه کې لمونږ سره هیڅ سمرستا نه کوي، ځکه چې دا د پولیسو په وړاندې د پولیسو په ضد قضیه ده او په دې قضیه کې پولیس خپل پولیس د تورونو څخه ساتي. خو نن ورځې د فارنسک راپور څخه دا هم ثابته شوه چې د پولیسو دا مقابله جالی وه. په قضیه کې پولیسو گواهانو چې په وړاندې کومه گواهی ورکړې وه، اوس هغه پولیس د خپلې گواهۍ نه په شا شوي. موږ د دغه پولیسو په ضد د ګامونو اخیستو لپاره د پولیسو مشر آی جی سن او حکومت ته هم خواست کړي، خو تر اوسه آی جی یا د پولیسو محکمې د هغوی په ضد هیڅ کاروایی نه ده کړې.
آی جی نے یا ڈپارٹمنٹ نے اپنے لوگوں کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا.
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسید د 2013 کال د جنوري په میاشت کې دره د 3 نورو کسانو وجلې شوی وو. د ملیر پولیسو دا وکړی وا چې د ډزو په مقابله کې 4 ترهګر وجلې دي، خو بیا وروسته د پولیسو پلټنی یو ټیم دغه مقابله جالی وبلل. روان کال د جنوري په میاشت کې په کراچۍ پریس کلب کې د نقیب الله مسید د دریم تلین په یو خبری غونډه کې د هغه ورور شیر عالم مسید او د نقیب الله وکیلانو تور لګولې وو چې په قضیه کې گواهانو ته دړکۍ ورکول کیږي او 500 گواهانو خپل بیانونه هم واپس اخستی دي. د نقیب الله مسجد د وجنې په مقدمه کې راونوار او 3 نور پولیس والا په ضمانت خوشي دي، ځنې په جیل کې دي او 100 پولیس مخروران دي. روانوار په دغه قضیه کې تیر کال په دسمبر کې سن های کورټ ته خواست کړی و چې عدالت ته د حاضرې دو څخه دی ورته استثناء ورکړی شي، خو سن های کورټ د روانوار دغه خواست رد کړی و او عدالت ویلی وو چې په دې قضیه کې روانوار مرکزی یا اصلي تورن دی. که عدالت استثناء ورکړي دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. تیر کال په لسم دسمبر برطانیا د سن صوبې په پخوانی پولیس آفیسر روانوار د بشري حقونو د سرغړونې تورونه لګولي، د غیر قانوني وجنو او د بشري حقونو د سرغړونې په سر پرې بندیزونه هم لګولي وو. د بندیزونو تر مخه روانوار نشي کولی چې برطانیا ته سفر وکړي او که په برطانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړی شي. برطانیا ویلي چې روانوار د یو سل نوي نه په زیات پولیسو مقابلو کې ککړ پاتې شوي چې پکې نقیب الله مسجد په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
روغتیایی چارواکي د پاکستان په ځینو برخو کې د کووېډ 19 ناروغۍ په کیسونو کې د زیاتوالي خبره کوي. د کرونا وایرس د مخنیوي قامی ادارې شمیرې ښیي چې په پاکستان کې د روانې میاشتې لومړۍ نیټې راهسې هر ورځ د زرو نه زیات مثبت کیسونه مخې ته روان دي. دغه شمیرې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې مخکې د هغې ادارې مشر او وفاقي وزیر اسد عمر ویلي وو چې په هیواد کې په جولای میاشت کې د کرونا وایرس څلورمې څپې اټکل کیږي. په دې رپورت کې به واوري چې په خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس کیسونه په څه حال کې دي او د کیسونو د زیاتوالي د احتمال په اړه روغتیایي ماهرین څه نظر لري. تفصیل ملیحه امیرزاده درکوي.
د کرونا وایرس د مخنیوي قامی ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر د زیارت په ورځ معلومات ورکړي چې په پاکستان کې په 1340 ساعتونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ 1439 کیسونه ریکارډ شوي دي. مخکې د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر او د این سی او سی مشر اسد عمر د جون په 25 په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې په هغه هیواد کې په جولای میاشت کې د کووېډ 19 ناروغۍ د څلورمې چپې خطر موجود دی. په پاکستان کې تر دا وخته د کرونا وایرس درې څپې راغلي او په اپریل میاشت کې د کرونا وایرس مثبتو پیښو کچه لوړه وه. په خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس د مخنیوي د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله خان د جولای پر 8 مشال ریډیو ته وویل چې د هیواد د نورو برخو پرتلا په صوبه کې تر اوسه حالات دومره خراب نه دي، خو بیا هم دوی هر څه له نږدې څاري او کوشش کوي چې د وایرس د خپرېدو مخنیوي وکړي.
هر څه کولو شوي دي، کنه کاروبارونه، سکولونه، شادي هالې، بیا را روان اختر دی، د څارو د پاره منډې جوړې شوې دي. نو کې احتمال نه دی چې هغه د ایس او پی هغه سي عمل درآمد نشي او کې سلو خوري. خلکو کو احتیاط نکو، بیا بدای چې خامخارا زی د دې لپاره دا چې عوام تعاون مو سره پکار دی. په دې کې سټریک د پبلک هیلث میجرز خو لګیا دي، الحمدلله مونږ اخلو. کوم سره دوه بچاو دي د دې بیماری خلاف، یو ویکسینیشن دی او یو حفاظتي تدابیر باندې عمل کول دي. نو ویکسینیشن کې الحمدلله موږ تیز روان یو، لکه موږ روزانه تقریبا 70-80 هزار نواله پرون موږ سره تقریبا 1,00,000 پورې خلک ویکسینیټ کړي دي.
په خیبر پختونخوا کې د عام روغتیا ماهر او ډاکټرانو اتحادیه مشر ډاکټر سایما بدوم ویل چې په صوبه کې حالات لا ښه دي، خو دوی اندېښنه لري چې د جولای په منځ یا اخره کې د کرونا وایرس کیسونه زیات شي، نو ځکه احتیاط پکار دی.
دا ویو په شکل کې کرونا وایرس ټیسټ کیږي، تھرد ویو نه پس کیسز کم شو او کېدای شي د دې یو ریزن دا مې چې ویکسینیشن هم کیږي لګیا دی. خو دغه خپل یو بیک اینډ یو تریم ویو چې ختم شونه اوس بیا پریډیکټینګ چې څلورم ویو به ضرور شروع کیږي، او اسپیشلی دلته چې کالجونه سکول کولاو شو دي، بیا اخترم دی، بازارونو کې رشم دی. پکار نه دی چې موږ دونه ریلیکس شو، پکار دی چې موږ ایس او پی هم هغه شان ته فالو کوو، او ټول نه امپورټنټ شی دی کې ماسک اچول.
په عین حال کې په نړۍ کې د کورونا وایرس نوې بڼې ډیلټا کیسونه راتلو په اندېښنې پیدا شوي، او په ایشیا کې ځینې هیوادونه یو وار بیا محدودیتونو لګولو ته اړ شوي دي. د ډاکټر اکرام الله په خبره په خیبر پختونخوا کې دغه کیسونه د کابل، سعودي عرب او متحده عرب اماراتونه په پروازونو کې په ورغلو ځینو کسانو کې رپورټ شوي دي. خو دوی هغه کسان معلوم کړي او جلا یې ساتلي دي. په پېښور کې د لیډی ریډینګ اسپتال ویان محمد عاصم ویل چې دا وخت په روغتون کې د کورونا وایرس 45 مریضان داخل دي چې په هیچا کې هم د ډیلټا بڼه نه ده موندل شوې. محمد عاصم د جولای په 8 مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت ته هدایت پس دوی د کورونا وایرس کیسونو زیاتېدو ته تیار دي.
حکومت یو ځل بیا چې کوم دی دا 13-15 ورځو راځي دا وایي چې کیسونه کې دي زیات شي، نو تاسو خپل سو پیس چې کوم دی هغه مه پرېږدي. په پېښور کې خو دومره نه ده زیاته، خو بهرحال دی ګلګت بلتستان یا دی یو داسې نور علاقې یا دی چلته کې د کورونا کیسونه دوباره پارا چې کوم دې سر اوچت کړی دی ډېر زیات د تشویش خبره فی الحال د پارا خو په پېښور کې نشته دی. خو دومره ده چې حکومت مونږ ته دا ویلي دي چې تاسو کرونا کمپلیکس چې کوم دی هغه سټپ ډاون کوئ ما، نو لکه مطلب مونږ وینټیلیټر ورته تاسو ویلی شئ، د آی سی یو بیډز هم ویلی شئ، او کرونا کمپلیکس چې کوم دی هغه هم مطلب دې ټیم کې مونږ لکه مطلب تیار یو.
د این سی او سی د معلوماتو تر مخه په هیواد کې د کرونا د مثبتو کیسونو شره 3.33% ته رسیدلې ده. ډاکټر سایما ویل چې تر اوسه دغه شره په پاکستان کې 2% وه چې 3.33% ته ختلې په کیسونو کې د اندېښنې وړ زیاتوالی ښایي. د دغه شرې معنا دا ده چې د کرونا وایرس په شوو ټیسټونو کې په هرو سلو کسانو کې څومره کرونا وایرس وهلی دي. وفاقي وزیر اسد عمر ویلیو چې د مصنوعي ذهانت په بنیاد د کرونا وایرس کیسونو جاج اخستو سره په پاکستان کې د کرونا وایرس څلورمې چپې اټکل شوې. اسد عمر ویلیو کچرې د کرونا وایرس د مخنیوي په لارښوونو سم عمل ونه شي او د واکسینو پروګرام د ځنډ ښکار شي، نو په جولای کې په پاکستان کې د وبا څلورمه چپه راتللې شي. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه د جولای تر اتمه په پاکستان کې د کرونا وایرس تر 9,00,000 زیات کیسونه ریکارډ شوي. په هیواد کې له کووډ-19 د مړو شو شمیر تر 22,000 زیات دی، خو تر 9,00,000 زیات کسان له ناروغۍ روغ شوي هم دي. دا وخت په پاکستان کې تر 3.5 میلیون زیات کسان په پوره ډول واکسین شوي او تر 14.5 میلیونو زیاتو کسانو ته د واکسینو یو خوراک ورکړل شوی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال رادیو اوري. د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان مشیر بابراوان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په نوم یو خط لیکل او له نوموړي غوښتلي چې د اسلام آباد لپاره د کورنی تشدد د مخنیوي بیل 2020 دی د بیا کتنې لپاره اسلامي نظریاتي کونسل ته ولیږي. د کورنی تشدد د مخنیوي د غبیل د اپریل پر 19 د قومي اسمبلی غونډه دوران د مذهبي ګوندونو د مخالفت باوجود حکومتي او ځنې اپوزیشن ګوندونو په متفقه توګه منظور کړی وو. خو په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي د حکومت د ګام له وجې د زنانو د تحفظ لپاره کېدونکو دغه قانون سازي د ځنډ ښکار کېدی شي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د جولای په 15 پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان مشیر بابراوان په خپل خط کې ویلي چې مذهبي ګوندونو د مجوزه قانون پر ځنو مادو اندېښنې څرګندې کړې دي، نو د هیواد د آئین د 213 بی مادې لاندې اسلامي نظریاتي کونسل په یو قانوني مسله پارلمان، صدر او گورنر ته دا وړاندیز ورکولی شي چې آیا مجوزه قانون خود اسلامي احکاماتو خلاف نه دی. د کورنی تشدد د مخنیوي د غبیل د اپریل پر 19 د قومي اسمبلی غونډې دوران د مذهبي ګوندونو د مخالفت باوجود حکومتي او ځنې اپوزیشن ګوندونو په متفقه توګه منظور کړی وو. د کورنی تشدد د مخنیوي په دغه بیل کې ویل شوی چې ځنې نورو ترڅنګ په خزو حکم چلول، هغوی ته ګواښونه ورکول او پرې تشدد کول به هم جرم وي. مشال ویډیو چې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استازي مفتی عبدالشکور نه تپوس وکړو چې په بیل کې هغه کم نکات دي چې له وجې ګوند د بیل مخالفت کوي، نو په جواب کې نوموړی وایي
قانونی جرائم او قانون سازی وکړي نو وړو وړو مسلو باندې به کورونه ماتیږي. بیا نو اسلام خدا وایي چې دا د مینې او د محبت زندگی دا دادا نن د کور کې دا انتهایی بهترین تعلق زندگی دا په دې کې د پلار او د زوی په مابین کې چې کوم تعلق په دې کې چې ته قوانین متوجه کې نو آبا ته اخلاقیات هم نه ښایي چې هغه ماشوم په دې نه پوهېږي زما مستقبل په څه کې بهتر دی. نو د بهترین مستقبل لپاره په پلار د تخامخه ادب ښایي دارنګه خاون ته په خځه باندې چې اسلام کومه برتري ورکړي هغه په دې له اثر چې د انتظامی مشر دی چې اوس اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېږي او هلته هغه اسلامي نظریاتي کونسل د اسلام د تعلیماتو مطابق کومه رائے راشي هغه مناسبه ده.
خود پاکستان د بشری حقوقو وزیر شیری مزاری د جولای په 15 د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو نیوز ته وویل چې په دغه قانوني مسوده کې داسې څه نشته چې د مذهب او کورنۍ نظام د خرابېدو سبب جوړ شي. د نوموړي وینا وا چې دا قانون به نه صرف ښځو، ماشومانو، سړو او په ذهني توګه ناروغه تنانو ته د کورنۍ تشدد نه تحفظ ورکوي، بلکې خاندانی نظام به ورسره هم مضبوط شي. د ذکر دا چې د کورنۍ تشدد د مخنیوي د غبیل شیرین مزاری اسمبلی ته وړاندې کړی وو. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان بیا وایي حکومت د ګام له وجې د زنانو د تحفظ لپاره کېدونکو د قانون سازي د ځنډ ښکار کېدی شي. د زنانو حقوقو لپاره کار کوونکې وی غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکي آسم ملک وای مذهبي ګوندونو لا د بل مخالفت کولو په ځای دا منزورول پکارو ځکه چې قانون سازي د لارې په زنانو د تشدد پیخي کمی دی شي
کم اسلامي نړیتي کونسل دی زیره خبره چې هغه هم دا ګوري په دغه رڼا کې اسلامي هغه په حساب سره هم نو د قانون کې داسې سکم نشته دی یا چې کوم سزاګانې کوم شکونه داسې دی یخې دي دا اسلام پرانا کی دی نو امید شي خپل هم راشد او که بیا هم پدې کې خبره پاتې شو چې هغه د خزو ویني په تضاد باندې شي هغه ته دغه تکلیف وي بدلته کې سول سوسایټي به ان شاء الله دغه مخنیوي کوي او دغه تبروزي به
د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان څلور وانو صوبو بیا وار لمخه د کورنی تشدد ضد قوانين جوړ کړی دي خو په خبر کې یو دینی عالم مفتي فضل منان د جولای په اتمه مشال ویډیو ته وویل د مذهبي ګوندونو اعتراضات پر خپل ځای اسلام خزو ته حقونه ورکول سره په هغوی د هر قسم تشدد ممانعت کړی دی
اسلام خزلا هم یو خپل حق ور کړی دی او د خزې لپاره الله رب العالمین په اسلام کې خپل حصہ مقرر کړی دا او د خزو په اسلام کې اولوی مقام دی ځکه چې زنانه نه یې نو سړی هم یوازې ژوندۍ تیرول دا ډېره زیاته مشکل ده د نارینه وو لپاره د سړی او د خزې ترمنځ چې کوم تعلقات اسلام خوستري دی هغه دا چې خاوند به باقاعده د خپلې ښځې نه مشوره به هم اخلي د هغې نه به پوښتنه هم کوي د هغې به قدر هم کوي هغې ته به د حیا او د عزت په نظر باندې کې هم ګوري او د هغې وهل او دارنګې د هغې بي عزتي کول او په هغې باندې کې تشدد دا د اسلام خلاف دي
په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کار کوونکي یوې غیر سرکاري ادارې سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د روان کال په مارچ کې په خپل یو خپور کړي رپورټ کې ویلي چې د تیر 2000 زیږیز کال په اخیرنۍ شپږو میاشتو کې په پاکستان کې په خزو د کورنی تشدد پیښې د دغه کال د اولنۍ شپږو میاشتو پرتله دوه چنده سیوا شوې وي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو داسی لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
تاسو مشال ریڈیو اور د کورمه ځای مشران وای چې د سیمې په سرکاري سکولونو کې د برتیانو پر وخت مقامی خلک له نظر وستې شوی او د سلو زیات غیر مقامی کسانو ته نوکری ورکړې شوې دي ځای مشرانو له انتظامی غوښتنه کړې چې هغه کسان د نوکریو لری کړی چې په غیر قانوني طریقه اخستل شوی وي د ضلع د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي په سرکاري سکولونو کې برتیانې په شفافه طریقه کړې دي په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکزی په رپورت کې
د کورمه یوشمیر ځای مشرانو د زیارت پر ځویلې چې حکومت د سیمې په پنځو مختلفو سرکاري سکولونو کې د برتې پوخ مقامی خلک نظر انداز کړي دوی پرون په پړچنار کې مطبوعاتي کانفرنس کړي چې پکې پر کلاس 4 نوکرو د غیر مقامی خلکو برتې غیر قانوني ګام بللې د ولې چنې عارف حسین وای کړه چې د کلاس 4 نوکرې راغله نو حق ته هغه تنانو جوړېدو چرته کې سکولونه موجود دي خو چروا قربان دي هغه حقستي سوک چې غیر مقامی دي
عمران خان دا ودی موسی کړی دي سر کرپشن وو بالکل خاتمی مدغزی کې دغه خبرې باندې مطمئن یو چې دغه دفتر کې کرپشن شوی دی دغه د بربور غاور وکی
په ضلع کې یو شمیر سرکاري سکولونه جوړ شوي چې بکې لډېرو وختونو راهیسې تر یو سل شلو پورې څوکې خالی وي خو سمو د وړاندې منظوري تر کېدو وروسته اوس پر هغو ټول خلک واخستل شول
د سیمې یو بل مشر طاهر حسین وای په علاقه کې هسې هم د روزګار کمې دی باید دا ذریعہ ترې وانخستل شي
کو هغه غر کې پرتی ولې چنې کې ولچنی کی یہ چینج تھا تو مو تک یو کلاس پور رکھا دے گا تو مو تک بل چوک برتی کی زب چیکو د زب چیکو د وطن بل تخل تسطو پھر بنی دو کی چمو تک خپل پوس خپل زوی روکے
د زیڑان سیمی صوبیدار شندی گل وای پر سیمه کی چرتنو کرے راشی نور باندې د خستوله پاره په مقامی سطح خلق ټاکل کیږي خود غزل داس شوی چې د دوی هغه تنان د تعلیم محکمه چارواکو نظر انداز کړل
تور ریجی باندي چې کلا آرډر وشولو هغه کی غیر متعلقہ کا سون وو چې دا کومه کروی شوی دے دا سراسر ظلم دے دا د واپس کی کبیا خدای نه خسا افسرونو تی باندې چې غاور نه وکړلو کیدای شي مو مجبور شو روډونه باندې کو دنیا وکو.
بلخوا په دغه اړه د تعلیم محکمې ځلی مشر د عباس خان دریز د معلومولو زموږ هڅې ناکامه شوې، خو البته د یاد محکمې یو بل چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته وویل په سرکاري سکولونو کې اخستل شوي تانانو برتی په شفافه طریقه کړي. هغه ویل دا خلک ورته راغلي وو چې اعتراض نور نه بلکې پر اخستل شویو هغو تنانو وو. څوک چې عیسایان دي خو دوی هغوی څنګه لرې کړي چې برتی په لږه کیو 15% کوټه شوی. چارواکي زیاته کړه شل پورې تنان داسې دي چې په میرټ نو پورا او هغوی نه دي اخستي، نو اوس یې ورباندې فشار اچولی. چارواکي وویل که څه هم د شوي برتی عمل تر څېړنو وروسته شفاف ګرځولی شوی، خو بیا هم که د چا څه اعتراض وي نو هغه دې قانوني لار خپله کړي او عدالت ته دلاړ شي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو اوري. په پېښور کې د ماسپخین 12:30 بجې شوې دي. مجید بابر ورته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت د اگست 31 پای ته ورسي. د جولای په 8 په سپینه ماڼۍ کې خپلې وینا پر مهال بایدن په افغانستان کې د امریکایي جګړې د خاتمې په لړ کې د خپل انتظامی لخوا د روانو هڅو په اړه زیاته کړه تیزواله حفاظت ده. ولسمشر بایدن دا وینا په داسې حال کې وکړه چې په افغانستان کې د نږدې شل کلنې امریکایي جګړې خاتمې سره به په هغه هېواد کې د ممکنه خانه جنگۍ په اړه اندېښنې زیاتېدو شي. تیر ورځ د بلوچستان په قلعه عبدالله کې د غیزی قبیلې د دوو ډلو ترمنځ په یوه وسلواله شخړه کې درې کسان وژل شوي. نن سهار مشال ریډیو ته په یوه وسلواله شوي پیغام کې د قلعه عبدالله ضلع ډیپټي کمشنر طارق جاوید مینګل د درېو کسانو د وژنې په خلاف وکړو زیاتې کړه چې د دې شخړې یو دو بل کس روغتون ته درملنې لپاره وړل شوی. تر دا مهال په دې پیښه کې د ککړو کسانو په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر اسد عمر وایي چې د کورونا وایرس د څلورمې څپې پر مهال به هېواد کې مکمل ټول بند نه عملي کوي. ویره ده چې دا څلورمه څپه روانه میاشت کې رابرسېره شي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې اسد عمر تېره ورځ په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال زیاته کړه چې د کورونا وایرس د تیرو څپو پر مهال د حکومت تګلارې کامیابه وي. یو افغان چارواکي وایي چې طالبانو ایران سره د افغان ټولې مرکزي لارې نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلواله طالبانو د حکومتي ځواکونو پر ضد بریدونو ته دوام ورکړی. په هرات ولایت کې د کسټم یا ګمرک محکمې یو چارواکي نور احمد محمدي وویل چې د جولای په 8 د افغان ځواکونو سره د نښتو نقص وسلواله طالبانو د اسلام قلعه څخه د لارې ونیوله. د افغان طالبانو استادو د جولای په 8 ماسکو ته په دې موخه سفر وکړو چې وروسته باور ورکړي چې په دې نږدو کې په افغانستان کې لاسته راوړنې هغه هېواد او د منځنۍ اسیا هېوادونو لپاره هیڅ ګواښ نه دي. د طالبانو د پرمختګونو له امله په سلګونو افغان سرتېري تاجکستان ته واوړېدل او له دې وجې د مهاجرینو د زیاتېدو ګواښ یې رامنځته کړ.
لن خبرونه مده مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. زو د ریپورتونو طرف ته د تحریک انصاف ګوند د بلوچستان مشر سردار یار محمد رند ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د گورنر په ټاکنه کې له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. د پاکستان ولسمشر دفتر د جولای پر 8 نیټه په خبر پاڼه کې ویلي وو چې عارف الوی د بلوچستان د پخوانی گورنر امان الله یاسینزی استعفا ومنله او سید ظهور احمد اغای د صوبې نوې گورنر وټاکلو. د کارپوهانو او سرچینو له قوله له تیرو دو میاشتو راهیسې د بلوچستان د گورنرۍ د چوکۍ پر سر د پردې شاته لانجه وه، ځکه چې پخوانی گورنر امان الله یاسینزی له استعفا ورکولو انکار کړی و. د نوي گورنر لپاره نور کاندیدان هم ول، خو ولسمشر سید ظهور آغا وټاکلې. پښتنه دا ده چې سید ظهور آغا ولې او څنګه وټاکل شو؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سږ کال د اپریل په میاشت کې د کوټې د دورې پر مهال امان الله یاسینزی ته ویلي ول چې استعفا ورکړي، خو د سرچینو په وینا ښاغلي یاسینزی له دې انکار وکړي، خو هغه د شاوخوا دو میاشتو تر ځن وروسته بالاخره مستعفی شو. په خپل امان الله یاسینزی هم په 2013 کال کې د عمران خان په سفارښتنه ولسمشر ډاکټر عارف الوی د بلوچستان گورنر ټاکلی وو، خو د صوبې د تحریک انصاف د مشرانو او غړو د پرله پسې فشار وروسته عمران خان مجبور شو چې له ګوند سره تړاو لرونکي یو کس گورنر کړي. د تحریک انصاف د بلوچستان مشر سردار یار محمد رین د جولای پر اتمه نیټه مشالې ډیټول چې کله د اپریل په میاشت کې عمران خان کوټې ته ورغلی وو، نو دوی هغه مهال ورته ویلي وو چې باید د بلوچستان گورنر د تحریک انصاف یو غړی وي چې هغه د اسلام آباد او کوټې ترمنځ د استازي په توګه کار وکړای شي. نوموړي زیاته کړه چې ګوند یې د جام کمال په مشرۍ د بلوچستان حکومت برخه دی، خو د ده په خبره په حکومت کې د دوی ونډه بیخي کمه ده، نو ځکه دوی غوښتل چې تحریک انصاف ته د صوبې گورنری ورکړل شي. د یارو مدرین په خبره عمران خان دوی ته ویلي ول چې پارلماني پارټۍ دی د گورنری دپاره درې نمونه ورکړي چې پکې به دوی یو خوښ کړي.
پارلمانی پارٹی چې د کوم درو کسانو سپارښتنه کړې و په هغوی کې د ظهور اغا نوم بالکل نه و. بس د عمران خان صاحب خوښه ده چې په اسلام آباد کې ناست دی فیصله کوي، او هغه نه زموږ سره او نه هم له پارلمانی پارٹی سره مشوره کړې ده.
قول یارو مدرین سره تر خبرو وروسته مشال ریډیو له نوي ټاکل شوی گورنر سید ظهور اغا سره تماس ونوي، نو هغه بیا برعکس ادا وکړه چې پارلماني پارټۍ چې کوم نمونه ورکړي ول په هغو کې د ده نوم هم وو، خو البته ده هم د پاتې دوه نورو کسانو نمونه په ډاګه نکړل. د یارو مدرین او ظهور اغا له خبرو ښکاري چې اوس هم د گورنری پر سر په تحریک انصاف کې دننه اختلافات دي. د بلوچستان خبریال او د خبریالانو د ټولنې پاکستان فیډرل یونین اف جرنلست مشر شهزاده ذوالفقار وایي چې د سید ظهور اغا په گورنر ټاکلو کې د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری لاستی
د عمران خان صاحب سره چې دی د وزیر اعظم سره ډیر زوړ ملګری دی کړی دی، او قاسم سوری چې دی د ور سره ډیر کلوز دی، هغه نو پرایم منسټر ته دغه کړل چې دا خو ورکر سړی دی او روزمش پارټي د بارا ډیر ګټه پي.
خبريال سید علي شاه چې د بلوچستان حکومت په داخلي چارو زیات خبر دی وایي د نوي گورنر لپاره دوه نور نمونه هم تر غور لاندې وو چې پکې یو د بلوچستان پخوانی نگران وزیر فیض کاکړ او له کوټې سره تړاو لرونکی پخوانی ډیپلوماټ آصف دورانی وو. خو د ده په وینا عمران خان سید ظهور اغا د دې چوکۍ لپاره خوښ کړ.
نو ظاهره د ظهور اغا د ده د پارټي یو زوړ ورکر، نو هغه کنن گورنر دی، نو سبا هغه په یو درنه کې کښېنستلی شي. نو عمران خان په بلوچستان کې د خپلې پارټۍ د مضبوطۍ لپاره، د یو بنیاد لپاره او د سبا د روان وخت لپاره د دې د وجې ظهور اغا گورنر کوي.
ظهور اغا له هغې دوه ورځې وروسته د بلوچستان گورنر ټاکل شوی چې عمران خان د جولای پر پنځمه نیټه د بلوچستان گوادر ښار دوره وکړه او هلته اعلان وکړ چې په پام کې لري په صوبه کې فعال بلوچو وسوالو سره مذاکرات وکړي. سید ظهور اغا د گورنر ټاکل کېدو وروسته د جولای پر اتمه نیټه له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ول چې له عمران خان سره ملاقات کړي او هڅه به کوي چې بلوچ وسوال د مذاکراتو میز ته راولي.
کوم خان صاحب کوم ډایرکشن سره تکي ان شاء الله زما د هغه رول دي چې ان شاء الله د هغه خلکو سره به مزم ټیبل ټاکس کوو، هغه به راولو ټیبل ټاکس کې به راولي.
خو شهزاده ذوالفقار وایي چې د سید ظهور اغا شخصیت او تجربه ته چې ګوري نو ورته نشکاري چې هغه به له وسوالو سره په مذاکراتو کې کامیاب شي.
ورته انسان صلاحیتونه غټه معلومی جی چې ته یو موقع ورکې، او که سید ظهور اغا چې دی دته یو موقع ورکول سي چې د امکان لږ دی، ما په نظر کې امکان ډیر کم دی، او که دغه وکړله نو زه دغه وایم د صوبې خوشقسمتي به وي، د فیدیایي خوشقسمتي به وي او ظهور اغا هم خوشقسمتي به وي.
د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمه کې د 2000 کال راهیسي بلوچ وسلوالو ډلو د پاکستان پر ضد کاروایي پیل کړي او دوی له هیواده د بلوچستان بیلول غواړي. پاکستان تل ویلي چې د دې ډلو د فعالیتونو تر شا د هند لاس دی. خو بلوچ وسلوالې ډلې او ملت پاله سیاسي ګوندونه دا تور ردوي او وایي چې دا یو ځایي بغاوت دی چې هدف یې د بلوچو پر وسایلو مکمل واکو اختیار غوښتل دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2013، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو او ری هم په بلوچستان کې پاتې کیږو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی درې میاشتې وروسته د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتنو د درې ورځنۍ قومي جرګې اعلان کړی دی. نوموړي د جون پر درشتما په مسلم باغ کې د ګوند پخوانی صوبایي مشر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د جنازې غونډې ته په وینا کې وویل د پښتنو د ګوندونو او غورځنګونو له مشرانو سره تر مشورې وروسته د جرګې نیټه ټاکي. په تیرو وختونو کې هم په پاکستان کې د پښتنو د قامي یووالي او ورته د ورپېخو ستونزو هوارۍ لپاره جرګې شوي دي. د بنو د جرګې موخه څه ده او څه ډول اغیز لرلی شي؟ احمد شاه اعظمي د دې پښتنو ځواب راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې درې میاشتې وروسته به د خیبر پښتونخوا په بنو کې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو د حل په موخه جرګه کوي. نوموړي دا اعلان د جون پر درویشتمه په مسلم باغ کې د ګوند د بلوچستان صوبایي مشر او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د جنازې مراسمو لپاره راغونډ سو لسګو نظر کسانو ته وکړ. اڅکزي زیاته کړه چې دوه کال مخکې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند ملګرو ته دا خبره کړې وه چې دا قام جرګه غواړي. محمود خان اڅکزي له دې وړاندې د 2013 کال د ډسمبر پر دوهمه د عبدالصمد خان اڅکزي د 45 تلین لمانځغونې ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې باید د پښتنو یوه لویه جرګه راوبلل سي. عثمان کاکړ د جنازې مراسمو غونډې ته په وینا کې منظور پښتین هم د جرګې غږ وکړ او زیاته یې کړې چې د پښتنو د روانو مرګونو او شهادتونو د مخنیوي لپاره یوه جرګه پکار ده. پښتین هم د محمود خان اڅکزي په څیر له دې وړاندې څو ځله د پښتنو د یوې جرګې وربللو وړاندیز کړی دی. اخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مخکښ او د پاکستان په سینټ کې د دې ګوند یو استازی مولانا عطا الرحمن وایي چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تر مشاوره وروسته به ګوري چې د جرګې مهم نکات څه دي او څنګه به پرمخ ځي. خو نوموړي زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د ستونزو حل د جرګې له لارې کیږي. د پښتنو د قامي یووالي او دوی ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره په تیرو وختونو کې هم لوی جرګې سوي دي چې وروستۍ هغه د 2020 کال د مارچ پر 10مه په باچا خان مرکز پېښور کې پښتون قامي جرګه وه. په دې جرګه کې پر کوربه عوامي نېشنل ګوند سربېره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، قامي وطن ګوند، جماعت علما اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ګډون کړی وو. په دغه ورځنی جرګه کې یو شته غوښتنه وسوه چې د پښتنو پر خاوره د ترهګری مخنیوي، قبایلو ته د ورپېښو ستونزو حل او د قبایلي اصلاحاتو عملي کول، د لادرک کړسو کسانو موندل او د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاري احترام کول پکې شامل وو. خو پښتنه دا ده چې آیا د هغې جرګې غوښتنې ومنل سوې یا سرته ورسېدلې او کنه؟ د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې هغه یوه بریالۍ جرګه وه، خو په عین حال کې دا مني چې د جرګې غوښتنې ځکه سرته ونه رسېدلې چې د کورونا وبا له خپرېدو او ټولبند لګېدو وروسته دوی په دې ونه توانېدل چې له پلان سره سم د هغې جرګې په تسلسل کې نورې جرګې وکړي.
ستونزې خو مطلب چې مونږ کمې په ګوته کړې وي او د هغې د پاره کم حل خورې او ډېر مناسب و، خو دا کورونا په وجه چې کم بریک کړلو نو دې دوران کې زیاتې شوې دي او کمې شوې نه دي. اوس ګورو حالات او واقعیت ته چې دغه تسلسل مونږ بیا څنګه جاري ساتلی شو کنه.
میا افتخار حسین زیاتوي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د بنو اعلان سوي جرګې له بلنې او تګلارې شریکولو وروسته به د ګوند دریز روښانه کوي. دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتنو د کومو ستونزو د حل لپاره جرګه وربلي او د دې جرګې لپاره ځای ولې بنو وټاکه. د ګوند ویاند رضا محمد رضا وایي چې محمود خان اڅکزي له دې وړاندې هم د ټول پښتون قام جرګې خبره کړې وه، خو دا ځل یې د منظور پښتین د هغې خبرې په تایید کې اعلان وکړ چې د ده په وینا پښتانه هر ځای مري او بیل بیل احتجاجونه کوي، نو یوه قامي جرګه به کښېني چې د دوی ټولې ستونزې په ګوته کړي او هغوی ته د حل لاره راوباسي. رضا زیاتوي چې بنو له جغرافیایي پلوه د ټولو پښتني سیمو لپاره یو مرکزي حیثیت لري او تګ ورته اسانه دی. د نوموړي په وینا بل پلو پر دې سیمه د پښتنو تاریخي ناست هم سوې ده.
بنو پر داسې ځای باندې واقع دی چې یو خو هغه چې پاکستان جوړ شو د پښتون قومي تاریخ ته د ګډو قربانیانو باوجود چې د هند ازادۍ لپاره یې کړی وو، د فرنګي استعمار په خلاف که د باچا خان خدای خدمتګار وو، که د خانشي عبدالصمد خان اڅکزي انجمن وطن وو، دا نور چې زموږ مسله تاریخونه وو فرنگی کے خلاف تو بدھ لوگ قربانی ہو کر، لیکن مجھے پاکستان جوړ شو انسان آزاد شو او هغه وخت کې چې کومه د یوې چون یعنی هغه وسوله نو جرګه چې ده د اوو څلوېښت ده هغه خپله یو تاریخي امیت یوه
د 1940 کال د جون پر دریمه د هغه وخت د هند وایسرای لارډ ماونټ بیټن د هندستان د ویش پلان وړاندې کړ چې وروسته د همدې کال په اگست میاشت کې هند او پاکستان د دوو نو هیوادونو په څیر رامنځته شول. خو پښتنو مشرانو د دې پلان او هغې ټول پښتني مخالفت وکړ چې له مخې باید د هغه وخت صوبه سرحد وګړیو په هند او پاکستان کې د یوه انتخاب کړی وای چې پکې شامل شي. همدې ته په کتو د 1940 کال د جون پر 21 په بنو کې د پښتنو په یوه لویه جرګه کې د خپلواک هیواد پښتونستان اعلان وسو چې د قبایلي یو مبارز میرزا علي خان یا ای پی فقیر یې مشر وټاکل سو. که څه هم د دې نوي هیواد بیرغ هم جوړ سو او په افغانستان کې ډېر کلونه د جون پر 21 د پښتونستان ورځ لمانځل کېدل، خو د انګریز او پاکستان سرکار لخوا د دې اقدام د مخنیوي په نتیجه کې د پښتونستان د سیاسي او حقوقي ایجاد لپاره عملي ګام پورته نسو. د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي ایاز وزیر وایي چې جرګې د پښتنو په تاریخ کې ډېر غوره مقام لري او پښتون قام همیش خپل ستونزې د جرګې له لارې هواري کړې دي. دا چې د پاکستان حکومت یا ریاستي ادارې به د پښتنو د قامي جرګې پریکړو ته تر کومه حده غاړه کېږدي. ایاز وزیر زیاتوي چې که پښتانه د یو قام په حیث په ګډه او اتفاق پریکړه وکړي نو هغه ډېر لوی اغیز لري.
دا د برنو په جرګه کې کپدې باندې جرګې فیصله وکړه چې نه دا بے اتفاقی مو ډېره وګرځوله، دا په شا غورځو اتفاق کوو. نو بیا به هغه ادارې هغه خلک چې فیصله کوي ظاهره خبره بیا به په دې باندې بیرته سوچ وکړي چې د ټول قوم د ټول پښتون خلاف دا هغه د مرزای بغیر په دوی باندې فیصله ورسورو کنه ورسورو، نو دا بیا لوی منطقي انجام لري، ډیر غټ اثر لري. داسې په اسانه د جرګې خبره هیڅوک نشي ماتولی نه اگنور کولای شي.
پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې یو شمیر لوی پریکړې د جرګو له لارې کړې دي. د ځینو جرګو له لارې حکومتونه رامنځته شوي او ځینې وخت بیا حکومتونو د مهمو پریکړو لپاره ولسی جرګې کړې دي. په 1909 میلادي کال کې میرویس خان هوتک لومړی د کندهار په کوکران او وروسته د کندهار د دامان ولسوالۍ په مانجه کلي کې جرګه وکړه چې هغه وخت د ټول قومونو مشرانو نوموړی د پاڅون د مشر په توګه وټاکه. هغه وخت صفوي واکمن شاه حسین یو شمیر سیمې لاندې کړې وې او ګرجستاني ګورګین د کندهار واکمن ټاکل شوی و. د مشر په حیث له ټاکل کېدو وروسته میرویس نیکه د ګورګین او صفوي دربار پر ضد پاڅون وکړ او ګورګین یې لمنځه یووړ. له دې وروسته د افغانستان یو مهمه او برخلیک ټاکونکې لویه جرګه د 1940 کال په جولای میاشت کې د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې وسوه چې په پایله کې یې احمد شاه ابدالي مشر وټاکل سو چې نوموړي بیا وروسته د اوسني افغانستان بنسټ کېښود او د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لوی واکمني یې رامنځته کړه.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریس
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر اکبر ایوب خان ویلي چې په صوبه کې د روان کال تر 15 اکتوبر پورې د بلدیاتي انتخابات د کولو اراده لري. صوبایي وزیر دا خبره د جولای په 10 په اورګزو کې د خپل دورې پر مهال کړي. په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي حکومت د 2019 زیږیز کال په اگست کې خپل موده پوره کړه، خو تر اوسه هغلته انتخابات ونه کړی شول. خو صوبایي وزیر وایي ټاکنې لومړی د بلدیاتي نظام لپاره د قانون سازۍ او بیا د کرونا وایرس د وبا له وجې ځنډېدلې. تفصیل د تاریخ اورگزی پر رپورٹ کې.
د بلدیاتو وزیر دا خبره په اورګزو کې د خپل دورې پر مهال رسنیو ته وکړه. اکبر ایوب خان وایي کچو هم یا ټاکنې په ستمبر میاشت کې کیدونکې وې، خو ځینې تکنیکی وجوهاتو پر بنیاد د هر څه وځنډیدل. زموږ له الیکشن کمیشن سره میټینګ شوې، موږ د انتخاباتو لپاره مخکې د ستمبر نیټه ورکړې وه، خو د هغوی ځینې تکنیکی وجوهات ول. نو په میټینګ کې راته وویل چې که ټاکنې اکتوبر ته یوسو نو څنګه به وي. موږ ورباندې هیڅ اعتراض ونه کړو، ولې چې اکتوبر میاشت کې موسم هم ډېر ښه وي. موږ صرف هغوی ته دا درخواست وکړو چې کله هم الیکشن کوي نو د مهم چلولو لپاره وخت کم ورکړي، ولې چې د کورونا وبا څلورم لهر را روان دی، په ډېر مشکله لږ څه په کنټرول کې راغلی. لږ څه وخت یې واخیستلو، خو موږ غلي نه یو پاتې. د بلدیاتي نظام لپاره د نوي قانون سازي په کار کې بوخت وو. کله مو چې په هغه کې ځینې تبدیلیانې وکړې او تیاری مو ونیوله، نو د کورونا مرض وبایي بڼه خپله کړه. په دغه دا وځنډېدلو، موږ هر وخت د الیکشن لپاره تیار یو. د بلدیاتي ټاکنو د نوي قانون تر مخه دغه ځل بلدیاتي انتخابات د ضلع پر ځای د تحصیلونو په سطح به کېږي. په تحصیلونو کې د چیرمین انتخابات به په سیاسي بنیادو نیغ په نیغه د خلکو د اوټونو په ذریعه کولی شي. همدغه رنګ د ویلج کونسل یا کلیوال ټاکنې به په غیر سیاسي بنیادو وي. تیر ځل بلدیاتي انتخابات په خیبر پختونخوا صوبه کې په 1 مئی 2015 کال کې شوي ول، چې څلور کاله موده د اګست میاشت په 2019 کال کې پوره شوې.
طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د کورمی ورستا زو سواد تا. د سواد د صفائی سرکاری اداره ڈبلیو ایس ایس سی وای چې د تیری یو اونۍ کې د کلام سین او ځنګل نه 15 او 18 نه خزل راټوله کړي دا چې پکې بوتلې، پلاستیک او خوراکي شیان شامل دي. د ادارې په وینا هر کال په لسګونو ټنه خزل سیلانیان د سواد په بیلابیلو سیمو کې غورځوي، نو سیلانانو ته خواست کوي چې د صفائی خیال دې ساتي. نور تفصیل د سیمینا د نیاز احمد خان په رپورت کې.
السلام علیکم سر جی. سر جی منگا نند کلام سین ترالو چلتا دا گندونا پراتے دی تاسو پورے جی دسم را گندونا دی.
د سواد سیلګرۍ سیمه کلام چې ورته هر کال په لکونو سیلانیان سیل ته ورځي، دغه سیلانیان ځان سره بلا د استعمال شیان وړي او بیا هم دغه شیان د کلام په ځنګلونو او سیند په غړو پرېږدي چې ترې ماحول ته لوی زیان رسي. کلام ته ورغلي با سیلانیان وایي چې دغه لپاره د پوهې راوستو ضرورت دی. د لاهور سره تعلق لرونکي سیلانۍ د رضوان میرمن وایي
کافی محنت کر رہے ہیں مگر کافی
بھی محنت کوي خو نور کار هم پکار دی. هسي خدي راتلونکي وخت کې چې کلام ته رضو باید چې صفائی ډېره کړي. دا نیم کار د سرکار او نیم کار د خاریانو دی. دواړه چې په ګډه کار وکړي نو کلام به ښایسته وي او ښه به ښکاري. سیلانیانو ته وایم چې راشئ، خوندونه ترې واخلئ، خو دا سیمه ښایسته کړئ چې بیا بیا خلک
راشي.
مقامی اوسیدونکي ملک اخیلزاده وایي چې سیلانیان ډېر ګن دغه سیمو کې پرېږدي او دغه صفائی د حکومت ذمہواري ده، ځکه چې حکومت ترې ټیکس هم اخلي.
ما سره میلمانه راغلی او د پنجاب نه زنانه هم وي، نو دا ځنګل د بیمپرو نه ډک وي. اغوی دا سی مخ باندې لاس خو ګرځیدو وی یہاں سے چلے جائے، دا خو سا گندہ زیدا. اوس دی دغه کسان رااله او دا ټول ملک صفا کړه، نو اوس دی جنگل چې کسو ګرځي اغه له مزه راځي، خون راځي، ها ډیر خوشحالي کی اغه خدای دې دیو له توفیق ورکی. ها زمون دل دا ډیر خولي دغه جوړ کړه، صفائی ور کړه، کنه دین عوام هم خوشحال دو ملمنو هم خوشحال دي.
پس وخت کې د صفائی او پاکو اوبو ورکونکو ادارې ڈبلیو ایس ایس سی مشر شیدا محمد وای چې هر کال سیلانو سیمو ته ورغلي سیلانیان په لوی پیمانه کچرا دغه سیمو کې پاتې کوي چې ورسره ماحول ته لوی زیان رسي.
یو اپریشن مونږ په یو کبو ماوډن کې ډېر یو لوی کیمپ آبادی جوړه شوې ده. دا ریپر دی پکې، پلاسټیک بیگ دی پکې، خلکو پکې فروټ خوړلې، بیا پکې بوتلې غوړولې، بیا پکې ګوې کینونې. درې گھنٹے کې تقریبا 200 کلو گرام دا 200 کیلو ګرام به دغه د خوریدو دا بیا د سیند ته راتلو د دې د وجې په اکویټیک لایف یعنی د اوبو د ماحول چې کوم دی په کوم کې میان دي آب خرابېدل. نو دا زما خلکو ته یو دغه پیغام دی چې تاسو راځئ د ماحول ګنده کړئ، تاسو راغلي دی لپاره چې د خپل ځای انجوای کړئ، نو بل چا تم پرې دی چې مخ ته نه انجوای کړئ.
دا جی تحصیل روڈ دے برا موږ کوم دی اوس هغه ته مخامه کمشنر اب او
د سواد صفائی ادارې مشر شیدا محمد وای چې دوی په یو هفته کې مقامي خلکو او سیلانو ته ماحول دوست بیگونه هم ورکړل او د سیلانو سیمو صفائی د سرکاري ادارو سره سره د سیلانانو او مقامي خلکو هم ذمہواری جوړی دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
په خیبر پختونخوا کې د کرونا وبا له وجې لومبۍ د 2020 زیږیز کال په مارچ کې د سپورتس لوبي وزنډول شوې چې هم د دغه کال په دسمبر کې بیا شروع شوې، خو د کرونا د بلې څپې له امله دغه لوبي د روان کال په مارچ کې بیا وزنډول شوې او اوس بیا په جون میاشت کې ځینې لوبي شروع شوې، خو د لوبو میلې او غټ ټورنمنټونه لا هم نه دي شروع شوي. د دې صوبې د سپورتس څنګه وایي چې کله ورته د کرونا د څار او کنټرول قامی اداره اجازه ورکړي نو هله به سپورتس میلې پیلوي، خو لوبغاړي او په سپورتس نظر لرونکي بیا وایي چې باید حکومت له تماشایانو پرته یا له کرونا د ځان ژغورنې هدایاتو عملي کولو سره دغه میلې پیل کړي چې دا رنګ د دوی نور تاوان ونه شي. تفصیل د اسرار عالم مومن په ریپورت کې.
د خبر پختونخوا سپورت څنګه وای د روان کال په مارچ میاشت کې د کورونا د درېمې څپې له وجې ځنډول شوې، ځینې لوبې د جون له 12 شروع شوې او ځینې به کېدای شي د روانې میاشتې په اخره او اګست کې شروع شي. د جولای په 8 په پېښور کې د باکس مقابلې ترسره شوې چې په فاینل میچ کې یې د پېښور کامران عبدالوهاب د افغانستان حمید خان ته ماتې ورکړه. همدارس د هاکی ټورنمنټ چې په 12 جون شروع شوی وو او شپږ ټیمونو په کې برخه واخیسته، فاینل میچ د جولای په 8 په کیوم سټیډیم کې پېښور گرین وګټو. د جولای له 14 په ایبټ آباد کې د فوټبال لوبې هم روانې دي چې په کې ټول پاکستان 12 لوبډلې برخه اخلي چې په کې یو د قبایلی سیمو او دوه د نورې خبر پښتونخوا هم دي. د خبر پښتونخوا د سپورت څنګه مشر سپندر خټک د جولای په 8 مشال ډوتول دا محل هغه لوب روان دي چې پکې تماشایان تر کنټرول لاندې وي او کورونا مخنیوي تدابیر پکې عملی کېدې شي. نو موږ وایو چې کورونا ناروغي کنټرول شو او د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا سپورتس میلې او د هغو لپاره ټرایلز باب روانې میاشتې په اخر او اگست کې شروع شي.
You want the 21 games the Aiken merge area some shamil the 35 districts of compete kai it has takriban 57 games to mukabile we aur the no chicken the merge area games city the among the major games why you the merge areas ki ki da ki tamo kharib district ho ki ki kam the 21 games the ki wazara lo bhari barazi aw pe khol ke compete kai aur major games ki khabar ro pe khabar ro har district ki bhari the games ki jo ki takriban 3000 mash ma تو شامری مارشل آرٹس کی پکی فٹبال، والی بال، کرکٹ، باسکٹ بال، سب گیم دی، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن دا ټول پکی شامل.
کڅ هم د خبر پښتونخوا د سپورت څنګه مشر وای چې د کورونا ممکنه څلورمې څپې له وجې کېدای شي دوی د سپورت میلې پر ټاکلي وخت پیل نه کړي.
خو د پېښور اسلامي کالج د سپورت څنګه مشر او خبریال علي هوتی په 8 جولای مشال ډیو ته وویل که د پاکستان سپر لیگ میچونه کېدی شي او ټوکیو اولمپک هم له 3 جولای شروع کیږي، نو خبر پښتونخوا حکومت هم کولای شي چې له تماشایانو بغیر یا د کورونا مخنیوي هدایت عملي کولو سره سره د قبایلي سیمو کرکټ سپر لیگ او د لوبو نورې میلې پیل کړي.
ایونٹ چی دی اگر روان دی پاکستان ٹیم پا انگلینڈ کے ناستے پی ایس ایل شو تا پاکستان آئی پی ایل چی دی بیا شروع کی گی نو خیال باندے چیز بھائی حکومت کا پکار دی چی دا گیم جو ابھی شروع کی جیسے جدا دا پلے ٹائم دا کی گی اور کی گی نو خیال باندے چی رو کرونا باندے قابو من کے دے اور خلق کو لم پکار دی چی دے سو پی خیال ساتھی
همدارا څرګندونې د کورمې ضلع نبیلا خان هم کوي. نوموړی چې د 2018 کال ځوانانو سپورتس میله کې یې په بیډمنټن، ټیبل ټینس او اتلیټکس درې واړو لوبو کې د سرو زرو مډالونه اخیستي. په 8 جولای مشال ډو ته وویل چې د کورونا وبا له امله یې ډېرې ټورنمنټونه ونه شول چې له کبله یې د دوی د سپورتس عمر ضایع شو، پریکټس یې هم ونه شو او له مالي ګټو هم بې برخې شول.
قائد اعظم ٹرافی دے کا گورنر ٹرافی دا تیاری ہو کے گیم پرازی کنا ہے کہ کیش پرائزز ہو سٹوڈنٹس کو مینٹلی پریپئر ہم شو او بیا ہو جنا کرونا ہو جنا کینسل شو نو ا سٹوڈنٹ اس ہارڈ ہی کنا
د کورونا لوجی نه یوازې د لوبو میلې بلکې د قبایلی سیمو کرکټ سپر لیگ هم ځنډول شوی. د 2000 کال په اپریل کې د قبایلی سیمو سپر لیگ فائنل میچ د خیبر بلو او کرم زمری ترمنځ وو د کورونا لوجی وځنډول شو او لا هم معلومه نه ده چې دغه فائنل میچ او سګنې سپر لیگ به کله کیږي. د باجوړ لوبډلې مشر محمد عمران وایي په دې لوبډله کې د یو لوبغاړي قیمت تر 2 لک پورې وو او دارنګ شاوخوا 40 لوبغاړو په اخیستو د هر لوبډلې مالک کم از کم له 1500 تر 40 لک روپو پورې لګولې وي. عمران فاطمه جولای مشال ډوته وویل ک یو خوا سږ کال له دغو پیسو لوبغاړي بې برخې شول نو بلخوا بیا د لوبډلې مالکان چې زیاتره کاروباریان وو او د دې لپاره یې پیسې لګولې چې دوی او کاروبار یې شهرت ترلاسه کړي نو هغه کار هم ونه شو. د خیبر پختونخوا د سپورت څانګې مشر اسپندیار خټک دا مني چې د کورونا لوجې لوبو لوبغاړو له دې سره د تړلو خلکو ډېر زیان شوی خو نوموړی وایي چې د کورونا پر مهال دوی 1200 لوبغاړو ته میاشتنی وظیفې ورکول پیل کړي دي چې پکې د سرو زرو میډال ګټونکي ته د میاشتې پر سر 10000 سلور ګټونکي ته 8 او براون ګټونکي ته 15000 روپۍ ورکول کیږي. خو د نبیلې په شان لوبغاړي وایي چې دا پیسې هغه چا ته ورکول کیږي چې په دې وروستیو کلونو کې یې میډالونه ګټلي دي. نوموړی وایي باید حکومت ټول لوبغاړو ته وظیفې ورکول پیل کړي چې دا رنګ دوی پرې خپل خوراک او لوبو مشقونه جاري وساتي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې دې زر تر زره د لوبو میلې پیل کړل شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو اورئ.